دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساسو پام را اړوم د قندوز په ښار کې د فبروري په 11مه سهار چاودنه شوې ده د طالبانو د چارواکو په وینا 15 کسه په چاودنه کې وژل شوي او 9 نور ټپي شوي دي چاودنه د کابل بانک د څنګه مخې ته شوې په وژل شوو کسانو کې د طالبانو حکومتي کارکونکي د بانک امنیتي ساتونکي او ولسی وګړي دي د قندوز د امنیت قومندانۍ ویان ریچرز ویل دي چې دا یو انتحاري بریدو تر اوسه هیڅ د انتحاري برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی د ملګرو ملتونو په سازمان کې د روسیې سفیر ویل دي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت د داعش د ډلې د خراسان د څنګ فعالیتونه تصادفي او بې علته نه دي واسیلی نابینزیا د امنیت شورا ته د افغانستان په حق له په بیګانه غونډه کې ویل دي چې د افغانستان نه د ناتو د قواو په وتلو کې د ګډوډۍ له امله چې ګڼې وسلې پاتې شوې وي د داعش لاسته ورغلي دي د روسیې سفیر ویل دي چې دغه شرایط باید له پامه ونه غورځول شي یو باروړونکی اورګاډی د دوشنبه په ورځ د چین د چانګچینګ د ښار نه د افغانستان په لور روان شوی دی د چینایي مطبوعاتو د راپورټ مخې په دې ریل ګاډي کې مخابراتي تجهیزات او نور وسایل بار دي او تمه ده چې د 12 تر 15 ورځې پورې افغانستان ته ورسیږي چینایي چارواکو ویلي دي چې د ریل ګاډي په وسیله افغانستان ته د تجارتي وسایلو د لیږلو نوې لار قزاقستان، ازبکستان، د چین، د چانګچینګ او افغانستان سره نښلوي په واشنگتن کې د امریکا غږ د مرکزی استودیو نه د نړۍ خبرونه اوري د متحده ایالاتو د دفاع وزیر پیټ هیکس په لومړني رسمي سفر کې اروپا ته تللی چې د اوکراین په حق له د ناتو په غونډه کې ګډون وکړي د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم
ټاکل شوی ده چې د امریکا د دفاع وزیر جرمنی، بلجیم او پولند ته هم لاړ سي په جرمنی کې د اروپا او افریقا لپاره د متحده ایالاتو د پوځ قومندانې ګوري او په دغو سیمو کې روان وضعیت ارزیابي کوي هیکس له جرمنی څخه بلجیم ته ځي چې په بروکسل کې د چهارشنبه په ورځ د اوکراین په اړه د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي د متحده ایالاتو د دفاع چارواکي وایي هیکسیت به پر اروپایي مقاماتو فشار راوړي چې خپله دفاعي بودیجه زیاته کړي او د هغو ستونزو سره د مقابلې مشري وکړي چې اروپا ورسره مخامخ ده شافیه سردار امریکا جاغ واشنگتن
د منځنۍ آسیا مطبوعاتي منابعو د فبروري په 10 تاریخ د ازبکستان د امنیتي چارواکو د وینا له قراره راپورټ ورکړی دی چې د دغه هیواد د دولتي خدماتو ادارې او د ګمرک کمیټې د سرخان دریا په سیمه کې 600 کیلو چرس چې ارزښت یې 14.5 میلیون ډالر کېږي ضبط کړی دی دا چرس غالبا د افغانستان نه ازبکستان ته قاچاق کېدل د مهاجرو د چارو د پاره د ناروی شورا اعلان کړی دی چې د امریکا د بارنۍ عمرستو د زندیدو له عملی د لومړی ځل دی چې د افغانستان په شمول په قریب 40 هیوادونو کې سرګونو زرو خلکو ته خپل بشري فعالیتونه وزندول یو ایرانی چارواکی ویلی دی هغه 250 تنه افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړی دي چې قانوني اسناد نه لرل او په ګډ سرحد کې په واورو او طوفان کې گیر پاتې وو د تایبات خار عمومي سرنوال حجت صدیقی ویل دي چې د افغان مهاجرو هڅه کوله چې په غیر قانوني لارو ایران ته ننوځي په عین حال کې د ایرانی مطبوعاتو د راپورټونو لمخې د سیستان بلوچستان ولایت د زابل د سیمې د پولیسو قمندان علي اکبر حبيبي ویل دي چې په تیر یو هفته کې 102 تنه افغانان چې قانوني اسناد نه درلودل نیول شوې دي د روسیې خبری آژانس تاس په تاجکستان کې د روسیې د سفیر له قول ویل دي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د نړیوالو تروریستي ډلو د فعالیتونو د زیاتېدو باوجود د دوشنبه سره د ماسکاو تعامل په سیمه کې د ثبات د ساتلو یو عمده عامل دی په تاجکستان کې د روسیې سفیر د تاس خبری آژانس سره په مرکه کې ویل دي چې ماسکاو او دوشنبه په دې پوهیږي چې دوی له افغانستان نه د ګواښونو سره مخ دي او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د سیشن وی په ورځ د فبروري په 11مه په حماس غږ کړی دی چې په غزه کې د اوربند تړون د مخې د يرغملو د خوشی کولو په حق لا په خپل جمنی ودرېږي د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند لمخې چې د جنوري په 19مه نافذ شوه ده، په غزه کې 15 میاشتنی جګړه تر ډیره حده درېدلې او د اسرائیل توقف نه د سرګونو فلسطینیانو د خوشی کېدو په بدل کې حماس په 15 پړاوونو کې يرغمل کسان خوشی کړی دي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدر من اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. قدرمن اوریدونکو، طالبان وایي چې په کندوز کې ځانمرګه برید سوی دی. په دې ولایت کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویان امریکا ژغ ته ویلي چې پیشه د کابل بانک مخې ته سوې چې په ترڅ کې د لومړنیو معلوماتو له مخې لږ تر لږه 15 تنه مړه سوي او 8 کسان تپیان دی. دا 14 په داسې حال کې منځته راغلی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تازه خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه سیمې او نړۍ ته یو جدي ګواښ دی. تفصیل په راپورټ کې واوري.
په کندوز ولایت کې د نوي کابل بانک مخې ته د خلکو په ګڼه ګوڼه کې په ځانمرګي برید کې د مرګ ژوبلې په اړه بیلابیل ارقام ورکړل شوي. خود طالبانو امنیتی چارواکی وایي چې په دغه پیخه کې لږ تر لږه 15 تنه مړه شوي او 8 نور ټپیان دي.
مخکې له غرمې د کندوز ولایت کابل بانک ته چیرمه یو ځانمرګي بریدګر چې پر ځان پورې منفجره مواد پیچلي وو، بانک ته چیرمه یې ځان ته انفجار ورکړی چې په تعداد 15 تنو مجاهدین یعنی طالبان عوام وګړي د بانک د محافظینو په شمول شهیدان او 8 تنه یې زخمیان کړي دي.
دا 14 په داسې حال کې رامنځته شوی چې د سلواغې په 22مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې د داعش خراسان څنګه د نړیوالو ترهګرۍ تر ټولو خطرناک څنګه وبلل شوه او وویل شول چې دغه ډلې په افغانستان کې نه یوازې په ملکیانو بلکې په طالبانو هم غټ بریدونه کړي.
داعش خراسان لا هم په افغانستان سیمه او تر دې خوا یو مهم ګواښ ګڼل کیږي. د افغانستان پر بریدونو سربیره د داعش خراسان پلویان په اروپا کې د بریدونو د پلان جوړونې هڅه کوي او د مرکزی آسیا له هیوادونو څخه د اشخاصو د جلبولو لپاره فعال هلې ځلې کړي دي.
په امنیت شورا کې د متحده ایالاتو استازي بیا د داعش خراسان ډله نړیوال ګواښ وباله او اندېښنه یې څرګنده کړه چې دا ډله نه یوازې په افغانستان بلکې په پاکستان کې د وسلوالو استخدامولو توان لري.
د داعش او نورو ترهګریزو ډلو پر ضد مبارزه د ټرمپ ادارې لپاره تر ټولو مهم لومړیتوب دی. ولسمشر ټرمپ لا د مخه د فبروري په لومړۍ نیټه په سومالیا کې د داعش پر ضد د دقیقو هوایي بریدونو د ترسره کولو لپاره د سومالیا له حکومت سره یو ځای قاطع اقدام کړی دی. د ولسمشر ټرمپ پیغام روښانه دی، متحده ایالات تل چمتو دي چې هغه ترهګر ومومي او له منځه یوسي چې د متحدو ایالاتونو او زموږ د متحدینو لپاره ګواښ پیښوي.
په افغانستان کې طالبان ادعا کوي چې په دغه هیواد کې د اسلامي دولت د خراسان څنګې یا داعش په ګډون ټولې وسلوالې ډلې له منځه وړي او بشپړ امنیت یې ټینګ کړی دی. احسان لاریوزی، د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوی سادلایت لاری تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټا چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4508 پیټا چینل کې اوریدلی شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ ګواښ کړی که حماس د شنبې تر غرمې پورې ټوله برمته سوي کسان خوشي نه کړي نو قیامت به جوړ سي. ترامپ وروسته له هغه دا څرګندونې وکړې چې حماس اسرائیل د اوربان څخه په سرغړونې تورن کړ او وی ویل چې تر بلې خبرتیا پورې به د پاته برمته کسانو آزادول وځنډول سي. اسرائیل د حماس دا خبره د اوربان څخه سرغړونه بولي. دا خبر نو جزئیات د سمیع الله جلال زست خبري.
د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبر اعلان ته وویل ک حماس په غزه کې پاتې برمته شوی د شنبه تر غرمې پورې آزاد نکړي نو د اسرائیل او حماس ترمنځ متزلزل اوربند باید لغوه شي. خو نوموړي زیاته کړه چې دا ډول پریکړه به اسرائیل کوي.
تر کومه ځای چې ما پورې اړه لري، کټول برمت شوې د شنبه تر غرمې 12 بجو پورې ستانه نشول، نو زوایم چې لغوه کړی ټول شرطونه فسخ دي او پریکړه چې مصیبت پرې پیل شي.
ترامپ ورسته لغه دا څرګندونه وکړه چې حماس د دوشنبه په ورځ ووایي چې تر بلې تلایې پورې به د نورو برمت شوې آزادې دل وځندوي. حماس پر اسرائیل تور پورې کړ چې د غزې شمال ته د بي ځای شوې پستانولو کې ځان رامنځته کوي. د حماس یو جګپورې چارواکي سامي ابو زهوري ویلي چې د امریکا د ولسمشر څرګندونه نازک قربان سختوي. خو د اسرائیل دفاع وزیر ویلي چې د حماس لخوا هر ډول ځنډ به د قربان د توافق بشپړ نقص وي. هغه د اسرائیل پاوستا د لوړ تیرسي امر کړی دی. تیره میاشت د دواړو طرفونو ترمنځ د قربان په پیلېدو سره حماس یو ویش برمت شوی آزاد کړي او اسرائیل څخه باندې وسودي فلسطینیان له خپل زندانونو خوش کړي دي. د بندیانو بل تبادله د شنبه د ورځې لپاره پلان شوی و چې د دریو اسرائیلیانو په بدل کې د سلګونو فلسطینیانو آزادې دل په پام کې نیول شوی وو. ولسمشر ترامپ د دوشنبه په څرګندونه کې حماس ته د خبرداري سربېره د آزاد شویو کسانو په وضعیت هم وغږېد. هغه وویل د حماس لخوا آزاد شوي کسان داسې ښکاري چې د هولوکاست څخه راوتلي وي.
فکر کوم دا ناوړه ده. ما هغه برمته شوي ولیدل چې خوشي شوي وو او هغوی ډنګر ښکارېدل. داسې ښکاري چې 1920 لسیزې اړوند وي. دا ډېر شرم دی. فکر کوم نړۍ هم ولیدل. داسې ښکارېده چې هغوی یو اجباري کمپ کې ساتل شوي وي. په اصل کې همداسې وو. داسې ښکارېده چې هغوی د هولوکاست څخه راوتلي وي. دا د خفګان وړ ده.
بلخوا ولسمشر ډونالډ ترامپ د فاکس نیوز سره په خپل امریکا کې چې د دوشنبه په ورځ پر شوې ویلي چې د امریکا لخوا د غزې د مالکیت په اړه به د هغه په پلان کې د غزې اوسیدونکو اجازه ونه لري چې بیرته ستانه شي. خو د هغه د حکومت یو شمېر چارواکو ویلي چې په نورو هیوادونو کې به د غزې د اوسیدونکو ځای پر ځای کول موقتي وي. بلخوا د اردن پاچا ملک عبدالله ویلي چې هغه د غزې د نیولو او د فلسطینیانو د بې ځای کېدو مخالفت کړی دی. د مصر د بهرنی چارو وزیر هم د دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنی چارو وزیر سره په خبرو کې ویلي چې عربو هیوادونو نور سیمو ته د غزې د اوسیدونکو له بې ځای کېدو او د دې سیمې د کنټرول په اړه پلان رد کړی دی. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
راپورټونه د امریکا جغ آشنا رادیو څاوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ وویل چې د فولادو او المونیمو په وارداتو 25% تعرفه لګوي. دا پریکړه کې دای سي زیات ځان کاناډا او مکسیکو ته ورسوي چې د ټولو څخه زیات امریکا ته فولاد او المونیم صادروي. د ترامپ د تعرفو په پلان چین هم نیوکه کړي. نور حال د انیتا پاول د رپورت په پښتو ژباړه کې واوري.
د ولسمشر ترامپ لخوا د تجارت پر روانه جګړه کې نوې گزار د فولادو او المونیمو په صادراتو د تعرفو 25% لوړوالی دی.
دا یو ستر اقدام دی. ډیره لویه خبره ده. دا د امریکا د بیا ځلې شتمن کېدلو پیل دی. ته هغه ولسمشر یې چې د امریکا د فولادو د فابریکو کارګرانو د حقونو لپاره ولاړی او ماته ستر ویاړ او د خوشحالۍ ځای ده چې خواته مو ولاړ یم.
په سوداګریزو چارو کې د ولسمشر ترامپ سلاکار ویلي چې دې ګام سره به د فولادو محلي تولیدونکو ملاتړ وشي او هیواد به د اقتصادي او امنیتي اړخ خوندي شي. کاناډا، برازیل، مکسیکو او جنوبی کوریا هغه هیوادونه دي چې تر ټولو زیات فولاد امریکا ته صادروي او د ولسمشر ترامپ نوی فرمان به دوی ته ستره ضربه ورسوي. بلخوا د چین په صادراتو د ولسمشر ترامپ لخوا د 10% تعرفو د لوړولو په جواب کې چین په امریکایي مالونو باندې د 10% تر 15% پورې تعرفې لوړې کړې دي.
د تجارت او تعرفو په دې جنگ کې هیڅ څوک ګټون کې نه دی. اوسنی وخت کې باید د تعرفو د ولړولو په ځای دوه طرفه خبرې زیات شي او په متقابل احترام ولاړې مشورې وشي. موږ له امریکا غواړو چې ناسم چلند بند کړي او اقتصاد او تجارت د نه سیاسي کوي.
خو ولسمشر ترامپ وایي چې نه یوازې د امریکا مخالف هیوادونو بلکې طرفدارو ملکونو هم د امریکا نه ګټه پوره کړې ده.
لمونږ څخه دوست او دښمن دواړو ګټه پورته کړې ده. موږ باید پولاد او المونیم د نورو ملکونو په ځای په خپل کور کې دننه تولید کړو. موږ باید د خپل هیواد سرنوشت خوندي کړو. امریکایي تولیدات بیرته هغه مقام ته ورسو چې له ډیرو لسیزو چا نه دي لیدلي.
د یو شمیر اقتصاد پوهانو په وینا د تعرفو لوړېدل به د جنس قیمت هم لوړ کړي او همداراز د ولسمشر ترامپ دې ګام سره به په نړیواله کچه یو لړ پوښتنې هم راولاړې شي.
دالت سرګند نه ده چې دا اقدام یو مذاکراتي تګلاره ده که دایمي پلان دی. آیا دا یوازې کاناډا، مکسیکو او چین پورې محدود دی که اروپایي هیوادونو ته به هم وغځیږي؟ او آیا د بریکس غړي هیوادونو لکه برازیل، روسیا، چین، هند، جنوبی افریقا او دولس یا څوارلس نور ملکونو هم پکې شامل دي او که نه؟
سندریش وایي چې دا اندېښنې به کېدای شي د دې سبب شي چې د فولادو تولیدونکي هیوادونه خپلو تجارتي اړیکو باندې نوی نظر وکړي او دې سره به تولیدونکو ته هم خبرداری وشي. د امریکا د میشیګن ایالت په دیترویت ښار کې د امریکا د موټر جوړولو شرکت هم د اندېښنو سره مخ کاری. ولسمشر ترامپ خپل دویمه دوره کې د تعرفو په مسأله کې ډیر جدي ښکارېږي او د یک شنبه په ورځ څرګنده کړه.
د تعرفو داسې سمدستي لوړول دومره ډیره ګټه نه لري. موږ به د دوشنبه په ورځ د فولادو په صادراتو هم تعرفې وضع کړو.
خو د امریکا سوداګریزو ملګرو هیوادونو دا خبرداری هم ورکړی دی چې د تعرفو لوړول به امریکا کې هم د موټرو، بحري بیړیو جوړونکو او نورو صنعتونو ته ضرر ورسوي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ. د ماشومانو د زیږون لپاره سیاحت یوازې تر متحده ایالاتو محدود نه دی. امیدواره چینایي میندې خپلو ماشومانو ته د امریکایي تابعیت د ترلاسه کولو لپاره د ولادت ورځو ته په نږدې کېدو د متحده ایالاتو خاورې ته ځانونه رسوي چې ماشوم وزیږوي او په دې ډول د امریکا تابعیت ترلاسه کړي. په دې اړه د امریکا ژغ د چینایي څانګې خبریالان یو یاو او جوداو د شمالي ماریانا د ټاپوګانو څخه راپور چالیږي چې تاسو ته پښتو ژباړه اورو.
سیلانیان ممکن د شمالي ماریانا ټاپوګانو پلازمینې سایپانتا د آرام سمندر ټاپو د ښکلا لپاره راشي، مګر دا مور بل مقصد لري. هغه دلته ذکر اغلی چې لور یې هغه کاغذي ټوکړه تر لاسه کړي چې د امریکا تابعیت بللې کیږي. د متحده ایالاتو په دې خاوره کې دغه مور د سورلس ورځو نه زیات وخت پورې ایساره شوې ده. هغه د خپل شناخت پټول ساتلو لپاره یوازې خپل تخلص کاروي.
په چین کې د زده کړې سیستم دی یا پکې ورځنی چاپیریال دی ډیر سخت حالت دی. حتی زه غواړم وتښتم، زه نه غواړم هلته پاتې شم.
یی د ستمبر په میاشت کې د چینایي ادباو لپاره د سورلس ورځو د ویزی د پروګرام تر مخه سایپان ته تللی وه. دغه پروګرام په 2019 کې پلی شوی و کله چې د چین څخه د زیږون سیاحت په لوړه کچه کې و.
دا په 2019 او 2013 کې لوړ شو.
په یاد هر کال موده کې د چینایي میندو د 500 څخه ډیر ماشومان زیږولي وو. پلاسیوس وای چې د زیګون دغه کچا د سایپان د وینمنو د زیګیدلو د شمیر څخه ډیره ده. پلاسی وای چې په تیر کال کې 55 ماشومان د چینایي میندو لخوا زیږیدل دي.
کله چې دا مېرمنې راځي دوی د زیږون څخه مخکې هیڅ ریکارډ نه لري، نو دوی نه پوهیږي چې آیا دا د لوړ خطر زیږون دی که
څه.
حکومتي شمیرې ښایي چې د 2009 کال راسي چینایي میندو دلته 3300 ماشومان زیږولي دي.
زه وخت نه لرم چې د ویزې غوښتنه وکړم، ځکه چې دا انتظار غواړي. امیدواري یوه حیرانتیا وه. ما دا ځای غوره کړ ځکه چې دا هغه ځای و چې زه کولی شم زر تر زره هغه څه ترلاسه کړم چې ما غوښتل.
ای د خپل یو میاشتنی لور لپاره د متحده ایالاتو د پاسپورت غوښتنه کوي. هغه د درې اونو په اوږدو کې د زر پاسپورت اخیستو لپاره ډېرې پیسې هم ورکوي.
زه ویره لرم چې دا تګلاره د ډونالډ ټرمپ د ولسمشر جوړېدو وروسته له منځه لاړه شي، نو ما د پاسپورت د زر تر زره ترلاسه کولو لپاره اضافي پیسې ورکړي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل دفتر کې په لومړۍ ورځ د دې ختمولو لپاره اجرایوي فرمان لاسلیک کړو.
موږ په نړۍ کې یوازینی هیواد یو چې د زیږون حق ورکوو، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، او دا په بشپړه توګه احمقانه کار دی.
په داسې حال کې چې دا حکم په محکمه کې ننګولی کیږي، یی تمه لري چې د هغې لور او حتی د هغې لپاره به دا ښه پایله ولري.
زه چې دلته راشم نو دا احساس کوم چې دا د انسان لپاره ډیر ښه ځای دی. زه باوري یم چې د هغو ننګونو د حال لپاره به یوه لاره یې چې زه ورسره مخامخ یم.
د تیر کال له پای راسې د چین څخه مسافر باید د معافیت لپاره آنلاین غوښتنه وکړي، او مخکې له دې چې دوی ته د ننوتلو اجازه ورکړل شي، دوی د برېښنایي سکریننګ نه تیر شي. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگټن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي، او کله چې اورېدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه، تمې او هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکوو.
راپورټونه ته دوام ورکوو. د اوکراین ډېر نارینه جګړې ته وقف شوي. له دې امله ښځې د اوکراین په لویو ډبرو سکرو قانونو کې کار کولو ته اړ شوي دي. د امریکا ژه خبریاله لیسا باکا لیستن د نیپرو پیتروسک سیمه کې د یو کان لیدلو ته ورغلی او د یو شمیر کارګرو ښځو سره غږېدلې ده چې تاسو ته یې پښتو ژباړه اورو.
د اوکراین کارګران د دې کان 215 متره ښکته نوې لاري جوړوي. اولینا د کان کیندونکو سره ویني، هغه د خلکو او موادو په ښکته او پورته کولو کې مرسته کوي.
ما یو اعلان ولوس چې ویلې کارګرانو ته اړتیا ده. ما زنګ ووهه او دلته مې کار پیدا کړ.
اولینا دلته یو نیم کال کار کړی دی.
ما د ځان او نورو کارګرانو د خوشحالولو لپاره دا کارتونونه رسم کړل. کله چې ستړي کارګران له کاره راشي، دوی ورته ګوري او مسکی شي.
یو بل ښځه نستیا نومیږي، لومړی په لفټ کې ښکته ورځي او بیا د ټونل ډېر دننه د خپل کار ځای ته ننوځي. هغه یو کیبل موټر چلوي چې کان کیندونکي په کان کې لاندې نور ښکته رسوي.
زما خپلوان حیران شول، ځکه پخوا به د کان دننه دا ډول کار یوازې نارینه کوو، خو د هیواد وضعیت له کبله موږ څومره چې کولی شو مرسته کوو.
په اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل نه وروسته په کانونو کې د کارګرانو کمښت پیدا شو، ځکه چې ډېر نارینه جګړې ته لاړل او د انرژي خصوصي شرکت ډیټیک د کارکوونکو د سخت کمښت سره مخ شو.
دو 22 روکو نا
ل 2022 کال مخ کې شاوخه 6000 کسانو په دې قانونو کې کار کاوه.
دا مهال 3500 کسان د اوکراین په وسلوالو ځواکونو کې دي. د کارمندانو دا شمیر د یو کان د ټولو کارکونکو سره برابر دی.
د شرکت په 2022 کال کې روس ته له هغه چې د یوکرین پارلمان په درنو او خطرناکو ځمکنیو دندو کې د ښځو په کار کولو بندیز وځنډو د ښځو ګمارل پیل کړل.
موږ داسې کارونه تنظیم او ارزیابي کړل چې ښځې جذبولې او له مخې روزل کېدلی شي. دوی دا کار شاوخوا په دریو میاشتو کې زده کړل. همدارنګه موږ یو هدف وټاکه چې په ښځو به سخت فزیکي کارونه نه کوو.
دلته د اولینا په سر خزه سړکونه اداره کوي، کارګران کاری ځایونو ته رسوي، د هوا کیفیت کنټرولوي او ترمیمات کوي.
نن موږ په دې پټې رولونه بدل کړل، موږ ترینه ډالر کړل. تاسو وګورئ چې دا په کوم حالت کې دي او یو نوې مو نصب کړ.
لکه څنګه چې خزه دا کارونه کوي، نارینه د کان هغو برخو ته لیږل کیږي چېرته چې کار ډیر خطرناک او د فزیکی پلوه ستونزمن وي. ډیری نارینه کان کیندونکي د میرمنو د کار هرکلی کوي.
د جګړې په پیل کې موږ پر لپسې سهار او ماښام کار کاوه. اوس کار ښه دی. ما به فکر کاوه چې ښځې دا کار نشي کولی، خو اوس ګورو چې دوی ښه کار کوي.
د ډی ټیک په وینا 1550 ښځې د شرکت په کارونو کې د ځمکې لاندې کار کوي. دا د لیزی بکالیټس د رپورټ پښتو ژباړه نصرانی سوسی امریکا غږ.
او د غزنی د ولایت اوسیدونکو او سندرغاړی فرشته ریحا دوه ځلی پاکستان ته کډواله سوې ده. ریحا غواړي چې خپلو هنري فعالیتونو ته دوام ورکړي او له دې طریقه د نامتو هنرمندانو په څیر شهرت ته ورسیږي. موسکا صافی د دغې ځوانې سندرغاړې سره غږېدلې او دا راپورټ یې جوړ کړی دی.
فرشته ریحا د هنر او موسیقۍ په ډګر کې د 8 کلونو راهیسې کار کوي او په خپل خوږ اواز سره زړونه نرموي. دغه 22 کلنه سندرغاړې وایي د خپل هنر د پیاوړتیا لپاره کابل ته تللې وه، خو د طالبانو د راتک سره بیرته جلاوطنۍ ته اړه شوه.
8 سال می شد که در کوټه پاکستان زندگی میکدم و اونجا به هنر موسیقی آغاز کدم که اولین آهنگ ما همراه عباس جان نشاط بود به نام دیدای جو که مورد پسند همه بیننده ها قرار گرفت. و بعد از اون هم ما فعالیت های داشتم، کنسرت داشتیم همراه زهرا جان الهام و چند آهنگ دیگه، آلبوم دیگه داشتم که بیرون دادم. شخصا اونا آهنگای مثلا کمپوز خودم نبوده که من خودم کمپوز کرده باشم، از استادای عزیز ما الهام گرفتم که مورد پسند همگی قرار گرفتک. و کویته جامعه است که جامعه مذهبی افراطی است، دختر خانم ها نمیتونه آزادانه با مو هدفی که دارن برسن، آزادانه نمیتونن برن کلاس موسیقی برن. با او خاطر من ترک کردم، رفتم کابل.
فرشته ریحا د خپل هنر له لارې غواړي د احمد ظاهر په څیر په زړونو کې تلپاتې ځای پیدا کړي.
خب ما مخصوصا آهنگای پاپ بسیار خوش دارم، آهنگای پاپ میخوانم و به سبک موسیقی فلکور هزارگی. ما دوست داشتم که در آینده مثل احمد ظاهر برای جامعه ما یک هنرمند خوب، یک هنرمند جاویدان باشم.
آغل رها دا محال اسلام آباد که ده باربت موزیک سرخ پل سندر اتسبتوی، خوبایی داور تر لحنری او اقتصادی پلوه بسنه نکوی.
فعلا که ما دا اینجا استیم، مسئولیت خاصی من ندارم و یک همراه باربت موزیک چینل کار میکنم و هم وقتی که آهنگ میخوانم یک مبلغ را بر ما پرداخت میکنن که ما همراه زمو یک میشه یک چیز، میشه که یک لباس، یک چیزای به خود بخرم. نه تنها ما که در اینجا زندگی میکنم، همه دخترای افغانای ما که اینجا زندگی میکنن، چه هنرمندا چه دخترا، همگی به می بی‌سرنوشتی ما دچار هستن. موسیقی در افغانستان کاملا نابود شده، از بین رفته و همو شوق و ذوقی که مردم ما داشتن همه نابود شدن. مثل ما و صدها هنرمند دیگه هم جا به جا شدن، بی جا شدن.
فرشته چې د خپل استاد طالب حسین تر لارښوونې لاندې په کویټه کې هنري زده کړه کړې، وایي چې تر دې دمه 8 ثبت شوې سندرې لري. دا په داسې حال کې ده چې ګڼ شمېر نور افغان سندرغاړي هم د فرشته په څیر د کډوالۍ او هنري محدودیتونو له کبله له ورته ستونزو سره مخ دي.
درنور دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.